پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن پنځشنبه ده، د چونګاښ سرطان دویمه د جون درویشتمه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د چین د حکومت یو چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د چین حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارا نن په یوه خبري کنفرانس کې ویلي دوی له زلزله ځپلو سره د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. دوی وایي اوس مهال پر دې کار کوي چې د اړو بیړنۍ اړتیاوې مشخصې سي. مرګونی زلزلې وړ مش په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې خلکو ته د سر او مال زیان واړوه. د وروستیو معلوماتو له مخې یوازې پکتیکا کې شو خو زر کسان مړه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د دوی د بشري مرستو لومړی کاروان نن له کابل څخه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې 4000 ژوندي پاتې سو کسانو ته ولېږل سو. د غیدارې نن پر خپل ټویټر لیکلي د دغو مرستو هدف دا دی چې د دغو کسانو حیاتي اړتیاوې پوره او لاسنیوی وسي. ملګري ملتونه وایي چې نورې مرستې هم پر لاره دي. ملګری ملتونه وایي باور کړي چې د وړې مشپې مرګونې زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي او د وسایلو نشتوالی د ژوندي پاتې سو کسانو د موندلې او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز ال اکبروف پرون وخته ویلي باور لري چې نږدې 2000 کورونه به نړېدلي وي. روسي ځواکونو په دونباس کې د کلیدي ښار لیسیچانسک په جنوب کې د استوګنی دوی سیمې نیولې. د بدسل کې د چې روسي ځواکونه په لوهانسک او د اوکراین د مقاومت د وروستي سنگر د بشپړ نیولو هڅه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي چې روسیې په لیسیچانسک او بل ښارګوټي سیویرودونیتسک خپلې پوځي اړتیاوې او وړتیاوې زیاتې کړي، ځکه د پوځي تحکیماتو او درنو وسلو د کارونې سبب سوي دي. او د اروپایي ټولنې د خپلې سرمشریزې د نهایي اعلامیې په مساویده کې اوکراین او مالدوو یا ته د غړیتوب ورکولو وړاندیز کړی دی. د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونو کې پر دغو مسایلو تفصیل اوري. د پکتیکا زلزله ځپلو ته په بیلابیلو سیمو کې د مرستې راټولولو هڅې پیل شوي دي. د پکتیکا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي په دې ولایت کې د مرستې رسونې لپاره تر پرون زیاته زمینه برابره ده.
پرون باران و سیلابونه و نن خوشله هوا برابره ده. انشاءالله امکانات لري، انشاءالله مشکلات نه ده. پرون باران و نن چه نسته.
زلزله ځپلو ته ځوانو فعالانو څه هڅې پیل کړي؟
لغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو ترڅنګ او په ښار کې همداشان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی.
اورزګان کې یو دینی عالم هر ورځ تر اویا پورې نجونو ته په وړیا توګه د زده کړو امکان برابر کړی.
موږ دا ښوونځي فعال کړل په شخصي لګښت باندې چې اوس هم نارینه زده کړو کې هم زنانه زده کړو.
نور بس یا شکست سکوت اونیز پروګرام د خبرونې دویم نیمایي کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د ازادي رادیو د خبرونې ته شرغلس. په افغانستان کې د مهال د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په پکتیکا او خوست کې د زلزلې مسأله راخلو. په پکتیا او خوست کې د وړې مشپې د زلزلې ځپلو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې د مرستو ټولولو کمپاینونه پیل شوي دي. په دې زلزله کې زیات زیان د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې خلکو ته اوښتی دی. زموږ همکار نوریاس نوری دا موضوع تعقیب کړي په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب، شرغلاست د زلزلې تر زیانونو وروسته د مرستو ټولولو بهیر څنګه روان دی؟
تر اوسه لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکړله، د مرستو د راټولولو بهیر پیل شوی دی. په تېره بیا د ملګرو ملتونو مرستندویو ټولنو او همداراز د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت هم مرستندویو ټولنو ته ویلي دي چې د زلزلې اغیزمن شو تر ټولو اغیزمن شو کسانو سره د مرستو لپاره دی یو جاج واخلي. او البته د امریکا د پراختیايي ادارې یو اس ای ته د جو بایدن اداري امر کړی او همدارز نور فدرالي ادارو ته چې په دې اړه یو ارزونه وکړي چې دوی څه ډول مرستې اغیزمن شو تر ټولو اغیزمن شو کسانو ته رسولی شي. خو لکه څنګه چې مخکې هم تاسو په لنډو خبرونو کې وویل چې تر ټولو ډېرې مرستې چې په دغو سیمو کې کیږي البته د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکباروف وویل چې د ملګرو ملتونو ټول مرستندوی ادارې چمتو دي چې اغیزمن شو کسانو ته مرستې ورسوي. خو د ویلش طالبانو تر اوسه په رسمي توګه دا غوښتنه نه ده کړې چې ملګرو ملتونه دې د ژغورنې او لټون نړیوال ټیمونه سره منسجم او هماهنګ کړي یا دې هم له ګاونډیو هیوادونو وسایل او تجهیزات ترلاسه کړي چې د طالبانو لخوا اغیزمن شو سیمو ته د استول شو څو امبولانسونو او یو شمېر الوتکو سره مرسته وکړي. الکباروف دغه راز ویلی چې دی باور لري چې نږدې 2000 کورونه به د زلزلې لړزولې وي. په عین حال کې د یونیسف ادارې هم د مرستو د امادګۍ ویلي. د یونیسف د ارتباطاتو رئیس سم مورت ویلی چې د زلزلې زلګونه افغانانو ته مرګ ژوبل اړولی خو لا هم د همغږۍ د پراخوالي په اړه کره معلومات نه لري. په عین حال کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کلي چې پر خوراکي موادو او نورو وسایلو بار اتلاري له پاکستان رسیدلی او همدارنګه ویلي چې له ایران او قطر څخه هم مرستې ورسېدلې دي. پر بشري مرستو بار له ایران دوه الوتکې او د غرض له قطر څخه هم یوه الوتکه افغانستان ته رسېدلې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې لکه څنګه چې مخکې مو ویل د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس اید او فدرالي نورو شریکانو ادارو ته امر کړی چې په دې اړه جاج وختي چې تر ټولو اغیزمن شو سره څه ډول مرستې کولای شي. خو په له بلې خوا ویل کېږي چې تر اوسه پورې د زلزلې د لرو پرتو غرنیو سیمو په اړه کره معلومات یا بشپړ معلومات نه دي رسېدلي چې هغه د ژغورنې او لټون عملیات نن هم روان دی او چې تر څو په دې اړه ډاډ واخلي چې دا جاج واخیستل شي چې آیا اوس هم ډیر کلي شته چې یا داسې ځایونه شته چې زلزلې ځپلي او تر اوسه پورې تر کنډوالو لاندې خلک بند پاتې دي.
بلې نوري صاحب په څو شیبو کې د پکتیکا د روغتیا رئیس سره پر دې مسله خبرې کوو. نوري صاحب ځینو هیوادونو تاسو ویل دغه راز ځینې غیر دولتي ماسوسو د مرستې او همکاري ژمنه کړې ده چې هم د چاپیانو پر ایستلو کې همکاري وکړي هم د بشري مرستو د رسونې په برخه کې. دغه هیوادونو او سازمانونو څه ویلي دي چې دوی به دغه هڅې څنګه منسجموي؟
لکه څنګه چې مخکې مو وویل لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي نړیوال نیغ په نیغ د طالبانو حکومت سره مرستې نه کوي. البته دغه ټولې مرستې که په افغانستان کې تر اوسه په بشري برخه کې شوي دي د نړیوالو مرستندویو ادارو او دغه راز نورو انجوګانو او یا سازمانونو له لارې شوي دي. په دې برخه کې هم تر اوسه پورې دغه موضوع ګونګه ده. که څه هم ویل کېږي چې د دغه زلزلې د بشری مرستو د دغه زلزلې د استراری مرستو او همدار از د لټون او ژغورنې د عملیاتو مشري به د طالبانو حکومت کوي. ویل کېږي چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ټول دغه مرستې هماهنګ کوي. په پکتیکا کې د طالبانو د پوز د قمندانۍ ویان محمد اسماعیل مایویه ویلي دي چې تر اوسه پورې دوی د زلزلې له اغیزمنو مختلفو سیمو څخه شاوخوا شپږ سوه کسان هم ژغورلي دي او دا په ډېرې ابتدایي د خلکو په مرسته او دغه راز د کولنګونو د بیلو بیلچو په مرسته ځکه چې ویل شوي چې د هغه کافي وسایل او تجهیزات چې په دغسې مواردو کې ورته اړتیا ده هغه نشته ده او بیا هم لکه څنګه چې مخکې وویلې دغه عملیات تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی.
ډېره مننه زموږ همکار نوریاس نوی و چې په پکتیا او خوست کې د وړ مشپې د زلزله ځپلو لپاره د بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو لخوا د بشري مرستو د ټولولو د کمپاینونو په اړه څرګندونې کولې. په دې زلزله کې زیات زیان په پکتیکا کې خلکو ته اوښتی دی. د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. اسمت صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، مننه چې دومره انتظار مو وکړ. دا راته ووایاست چې نن وضعیت څنګه دی، د خلکو د راایستلو عملیات څنګه روان دي؟
سلامونه احترامات تاسې او ستاسې درنو اورېدونکو ته. د تاسې پوښتنه په جواب کې باید ووایم چې د مونږ د ژغورنې یا پلټنې ساحوي ټیمونه چې تللي تر دې دمه کارونه نه دي بشپړ کړي. هم البته پلټنه روانه ده، خو امید ده چې د نن ورځې په پای کې د پلټنې یا ژغورنې د تصفیوي عملیاتو بشپړ شي او بیا مونږ کولای شو کره معلومات له مطبوعاتو سره شریک کړو.
بلې ډاکټر صاحب، د مړو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه پورې یا اټکلي شمیر تر اوسه پورې معلوم نه دی؟
اټکلي شمیر تر بیګا پورې چې مونږ درلوده هغه د زرو په شاوخوا کې مونږ شهیدان لرو او د یو نیم زر په شاوخوا کې زخمیان دي. درې زره کورنۍ متضرره شوي دي. 500
نورو ادارو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز نورو سازمانونو هم په پکتیکا او ورڅیرما سیمو کې د همکارۍ ژمنې کړې دي. تاسو به دغه حادثې یا دغه بشري مرستې څنګه همغږي کوي؟
الحمدلله د منګا مرکزی حکومت او دلته محلي ادارې په دې برخه کې د همغږي لپاره یو کمیټه یو اگر ما بین تکړه ده او د دې لاره نه د مرستي همغږي کیږي او مدیریت کیږي. په دې برخه کې به یعنی یقینا بشپړ مدیریت موجود ده. کاغه د صحت په برخه کې مرستي دي او کنور بشري مرستي دي او د دې د مدیریت لپاره په سیمه ایز کچه دی ولایت مقام تر رهبری لاندې یو کمیټه موجوده ده او د غیر لارې د مرستي همغږي کیږي.
بل اسمت صاحب، لسیمی په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاري چې د ټاپیانو د تداوی لپاره په ځنګړي ډول په ګیانی او برما ولسوالیو کې امکانات خورا کم دي. خلک په بړستنو یا په تلتکونو یا په کمپلو کې ټاپیان یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په دغو سیمو کې کوم ډول عاجلو مرستو ته تاسو د محل اړتیا لري؟
زه باید ووایم دلته یو خبره بل باید اضافه کړم چې کله پیښه رامنځته شوله، زلزله وشوله، یقینا د پکتیکا ولایت د وروسته پاتې ولایتونو جملې نه ده او په تیرو شلو کلو کې پکتیکا ته هغه څه خدمات لکه څنګه چې لازم نه وړاندې شوي. همدا اوس فعلا د پکتیکا له 30% تر 40% خلکو پورې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د پکتیکا کې څومره روغتیایي مراکز دي اکثره په خامه کورونو په کرایي کورونو کې دي. نو دا نشي کولی چې هغه څنګه شاید باید دي خلکو ته خدمات عرضه شي. ګیان او برمل ولسوالۍ چې زلزلې ځپلې دي په دوی کې زموږ صحي مراکز په خامه کورونو کې وو او اوس هغه کورونه هم تخریب شوي دي. خو کله چې پیښه رامابین ته شوله مونږ په هماغه شپه باندې سیاتیامی او وزارت او سیمه ایزو نړیوالو سازمانونو چې موږ سره د صحت برخه کې همغږي لري په ګډه بیړنۍ ناسته وکړله او سیمې ته مو خپل صحي ټیمونه ولیږل. په اول وخت کې موږ ډېر زیات تر فشار لاندې وو، خو وروسته د غزنی نه، د کابل نه او له ګردیز حتی لوګر نه موږ ته حمایوي صحي ټیمونه له پرسونل سره او له دوایانو سره ورسېدل چې بیا په سیمه کې تر ډېره حده پورې موږ وکولی شول چې هملته د مریضانو د ټپیانو تداوي وکړو او خلکو ته رسیدګي
وکړو.
البته موږ په
پرون د ورښتونو مسله وه، دغه راز د شپې د خوا د هوا د سړېدو مسله، ځکه چې اقلیمي بدلون دی. د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا سړه څپه راغلې ده. په دې برخه کې په لنډو کې معلومات راکړي چې تېره شپه وضعیت څنګه وو او خلک غواړي مرستې وکړي، کوم ډول مرستو ته لومړیتوب ورکړي د هوا یا اقلیمي شرایطو ته په پام؟
بیګا هم په سیمه کې غلې او باران ورېده او خلک یقینا ډیرای کورنوې د شنه اسمان لاندې په ډیره تکلیف باندې شپه تیره کړې، خو تر دې دمه چې کومې مرستې سوې دي، یعنی خلکو ته چې خیمې رسېدلې دي او مثلا پوښاک رسېدلی، خوراک رسېدلی، دا د موږ د مرکزي نظام د هغو مرستو له جملې نه ده چې رئیس الوزرا د 1 میلیارد افغانیو کومک اعلان وکړو. یعنی تر اوسه پورې په د بشري مرستو سازمانونو، نړیوالو سازمانونو کومکونه ساحې ته نه دي رسېدلي. نو زه به اوس وایم چې اوس موږ په ساحه کې د متضرر خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه، د هغه خوراک، د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراضو د شیوع لپاره زمینه مساعد او برابرېږي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې موږ له ټولو نړیوالو ټولنو او د بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغونه د مرستې غوښتنه کوو، ځکه دا ډېره لویه انساني فاجعه ده او ناورین ده. یعنی خلک د شنه اسمان لاندې ژوند کوي. هغه مرستې چې رسېدلې هغه تر اوسه پورې د موږ د خپل حکومت مرستې دي، خو د نړیوالو سازمانو مرستې لا ساحې ته نه دي رسېدلې. او طبي مرستې چې دي، مخکې مې عرض وکړو چې دلته که یونیسف ده که ډبلیو ایچ او ده، د هغو په طبي مرستو په برخه کې یقیناً ښه همکاري کړې ده او تر اوسه پورې کوي. اوس دغه مشکل د طبي
اسمت صاحب، دغو ادارو بیا هم د دغو مرستو د دوام ژمنه کړې ده. مننه د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت و چې په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې د وروستي حال په باب جزئیات تر سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې زلزله ځپلو سره په کور دننه هم د مرستو اعلان شوی دی. ځینو مرستندویو بنسټونو، سوداګرو او شخصیتونو خپلې مرستې اعلان کړي او ویل کېږي چې دغه بهیر په پراخېدو دی. زموږ همکار دا مسله تعقیب کړي.
په افغانستان په کور دننه او بهر له زلزله ځپلو سره د مرستو ترجمنو وروسته د طالبانو حکومت وایي ځینې مرستې افغانستان ته رسېدلي او ځینې نورې په لاره دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد مستحقینو ته د مرستو په رسولو کې د شفافیت ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد وایي ټوله هڅه د قربانیانو کورنیو ته رسېدنه ده. له دې سره هممهاله په نورو هیوادونو کې میشت افغان خیریه بنسټونو په کور دننه یو شمېر سوداګرو او شخصیتونو هم له زلزله ځپلو سره د سلګونو میلیون افغانیو مرستې کړې دي. د پکتیکا قومي مشر محمد خان کټوازی وایي له هغې وروسته چې دغه پېښه رامنځته شوې، له د سر ګڼ شمېر سوداګرو او خیریه بنسټونو د مرستې لپاره اړیکې نیولې دي. هغه د څو کسانو نومونه د بیلګې په ډول اخلي. وایي چې راشد خان 2 میلیونه، افغان سوداګر عبدالرحمن علی کوزی 1 میلیون ډالر، همداراز افغان د شاهزاده سرای 2 میلیونه افغانۍ، او ورسره په خوا کې د کټواز ځوانانو 8 لک افغانۍ د مرستو ژمنې کړې او دا مرستې ورسېدلې دي. له بل خوا بیا افغان کرکټر راشد خان په خپل ټویټر یو پیغام خپور کړی او په هغې کې له نړۍ له نورو شتمنو لوبغاړو د مرستې غوښتنه کړې ده. له دې سره هممهاله په کابل کې یو خیریه بنسټ مشر نقیب الله ساحل وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې پکتیکا او خوست 2000 اړین توکي لکه کمپلې، خیمې، د پخلی بیلا بیلتو کې همدارس جامع استولې دي. هغه وایي په کابل کې نن 15 ځای خیمه درولې ترڅو د دغه اړمنو کسانو لپاره مرستې راټولې کړي. له بلې خوا امریکا، چین، ترکیه، هند، پاکستان، قطر، د سر صلیب نړیوال کمیټې، ملګرو ملتونو، د بشري مرستو ادارې، د خوړو نړیوال سازمان تر اوسه په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستې ډاډ ورکړی، خو دغه مرستې نه واضح شوې او نه څرنګوالی هم ویل شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د وړ مشپې د چهارشنبې د سهار وختي په زلزله کې لږ تر لږه 1000 تنه مړه او کابو 1500 نور ژوبل شوي دي، خو ګمان کېږي چې د مرګ ژوبل شمیر به تر دې هم لوړ وي. بلې،
ډېره مننه. ومردل چې په پکتیکا او ورڅېرمو ولایتونو کې له خونړۍ زلزلې وروسته ځینو فعالانو د بشري مرستو ټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. یو هم د خوست ځوان فعال نقیب الله ځلان دی چې وایي د زلزلې ټپیانو ته د وینې ټولولو کمپاین هم عملي کړي. هغه شی به مخکې راته وویل.
اول شپه په خوست، پکتیا او پکتیکا ننګرهار ولایتونو کې زلزله وشوه. نو زلزله په جریان کې زموږ اکثره هیوادوال شهیدان شول او بعض نور یې ټپیان شول. د یو ځوان په صفت هم تیره ورځ په خوست کې د ټپیانو لپاره وینې ټولونې، مثلا هغه زخمیان چې دوی وینې ته اړتیا لري هغوی دپاره هم وینه پیدا کړه تر څو په وخت دوی ته وینه پیدا شي. د هغې وروسته هم هغه بې وزله کورنۍ چې دوی خپل کورونه له منځه لاړ دي، دوی خپل ماشومان د لاسه ورکړي دي، دوی خپل خزینه او نارینه له لاسه ورکړي دي، له هغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو تر څنګ او په ښار کې همداشان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی چې عملا جریان لري او انشاءالله په نږدې ورځو کې به دا هغه که هم د خوست ولایت دی که د پکتیا ولایت دی که د پکتیکا ولایت دی، انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره په ټولنیزو رسنۍ او د مرستې غږ اوچتوي، هغه څه چې دوی اړتیا لري انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره هغه مرستې راجلب کړي او دوی ته به یې ورسوي.
د خوست یو فعال نقیب الله ځلاند وو. د پکتیکا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایي دغه ولایت ته د بشري مرستو د رسونې لپاره هڅې پیل سوي. حذیفه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پرون پرتله نن په دې ولایت کې هوا نسبتا ښه ده او دوی تمه لري چې زلزله ځپلو ته به د مرستې رسونې هڅې له ستونزو پرته مخته ځي. زموږ همکارې فرشتې نګاه د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په پکتیکا کې نن وضعیت څنګه دی؟
پچکاتی وضعیت آرام د مشکلات نشته، ورسن دو ادارې دي او کوم د امارت وزارتونه دي چې د جسم ریاست دي عامه روغتیا ریاست د زراعت ریاست کې انکشاف دغه ټول رسېدلي دي، مختلف رسېدلي کابل هم کوم کړه رسېدلي دي، انشاءالله وضعیت ډېر الحمدلله برابر ده.
اول خو تاسو دا ووایه چې د نجات عملیات څنګه دي؟
هغه الحمدلله بشپړ په تیزی سره روان دي او انشاءالله ډېر خلک مرستوي دي، ځای نسته چې انشاءالله هلته خلک پاتې ټول خلک مرستوي دي او ټول پکتیکا ته خلک ولسونه دي که خلک دي او که ولایت ټوله اداره ده انشاءالله امکانات خلاصه اچولي هلته انشاءالله اوس وضعیت ډېر برابر ده.
تاسو د تلفاتو شمېر پاک له څه وایې؟ پرون ویل شوی وو چې زر تنه کسان په پکتیکا کې ژوند لاسه ورکړی ده.
او دا زر تنه کسان ژوند لاسه ورکړی ده پکتیکا چاته په برمل سیمه کې هم ډېر تلفات اوښتي او په ګیانه سیمه کې تلفات زیات وو.
نو شمېر تاسو ته معلومه ده اوس؟
نو پرون پورته زر کسان وو، نو اوس بیا پرون ماشونه خواته د سیلابونه را ووتل، نو څه لارې بندې وې، نو اوس دا د ساحې ته بیا نږدې انشاءالله یو څو اخبار به انشاءالله تاسو سره کره شمېر بیا انشاءالله شریکه کړو.
ها اوس ویل کېږي چې بارانونه ورېږي، نو عملیات څنګه روان دي؟ خلک به څنګه هغه مرسته کولی شي؟
نو پرون باران وو، هسته سیلابونه وو، نن خو فل هوا برابره ده
د پکتیکا د اطلاعات و فرهنگ رئیس محمد امین حذیفه وو.
د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت د خوړو له نړیوال سازمان څخه غوښتي چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو او سیلابونو له ځپل شویو سره مرسته وکړي. د کرنې وزارت ته یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد د چهارشنبې په ورځ په همدې اړه د خوړو د نړیوال سازمان له مشر ریچارډ سره وکتل. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د وروستیو زلزلو او سیلابونو له ځپل شویو سره په مرستو بحث وشو. وروستیو زلزلو او سیلابونو په افغانستان کې د مالی تلفات ترڅنګ ګڼ ځاني تلفات هم درلودل چې ډیر قربانیان یې په پکتیکا ولایت کې دي. د راپورونو پر بنسټ په زلزلو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي، خو د اقتصادي تلفاتو په اړه تر اوسه اړوندو ادارو څه نه دي ویلي. د افغانستان بانک دولس میلیونه ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک پر خپله ویبپاڼه لیکلی دی چې د شنبې په ورځ د داوطلبۍ له لارې دولس میلیونه ډالر لیلاموي. یاد بانک له هغو سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک ویلي د لیلام ګټونکي اړ دي چې خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه تصفیه کړي او د خپل ذمه تقیمت پیسې په یو ځل او په ټاکلې موده کې د افغانستان بانک ته وسپاري. د افغانستان بانک معمولا په بازار کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر دا کار کوي، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر ناتی افغانۍ 20 پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 55 پوله، یو انګلیسي پاونډ 109 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 2 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1.45 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 428 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل.
له خبرونو ور اخوا
پرزګان کې یو دینی عالم هر ورځ تر اویا پورې نجونو ته په وړیا توګه د زده کړو امکان برابر کړي. دغه کس د ورزګان په مرکز کې له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د کلیوالو نجونو او هلکانو لپاره په خپل لګښت ښوونځی پرانیستی دی. په دې اړه راپور د زده کوونکو په ژغ پیلېږي.
د تنکو شاه پسند کی د بلوچي د کلیوالو نجونو لپاره په یو خټینا او زاړه کور کې د ملا پلاس د پوهی بلسوي څراغ هغه چی د دې سیمې د خلکو لپاره او د نجونو لپاره د خوب لیدل. دا قاری عبدالرازق دی چې لاتیر دوه میاشتو رئیسې په خپل سیمه کې د الکانو ترڅنګ انجونو ته هم په خپل شخصي لګښت ښوونځي خلاص کړي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې علم چې دی په نر او ښځو باندې فرض دی، یوازې د نارینه د فرض نه دی، ښځه به هم دا علم زده کوي. نو موږ دا ښوونځي فعال کړل په شخصي لګښت باندې، چې هم نارینه زده کړو کې هم زنانه زده کړو.
د غره پلمن کې د انجونو لپاره د مولا او د کلی د نورو خلکو په شخصي لګښت په دې ښوونځي کې اوس مهال اویا تنه انجونو ته د دریم ټولګي پورې زده کړې ورکول کېږي. قاری عبدالرزاق پر داسې مهال د اروزګان ولایت په کلتوري ټولنه کې د انجونو لپاره په خپل شخصي لګښت ښوونځي خلاصه کړي چې طالبانو له تیرو څو میاشتو راهیسې د شپږم ټولګۍ نه پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. هغه انجونې چې په دې ښوونځي کې زده کړې کوي خوشحاله دي، وایي هیڅکله یې فکر نه کولی چې په سیمه کې به د ملا په لاس دې ته ښوونځي خلاصېږي، خو دوی له دولته غوښتنه کوي چې دا ښوونځي دې ورته رسمي کړي او شته ستونزې دې ورته هوارې کړي. له ډلې یې جمیلې او معرفي ازادي راډیو ته وویل.
موږ دا غواړو چې نن مکتب را رسمي کړي، موږ ته موږ سر شی راکړي، موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه موږ ته خیمې راکړي، موږ ته ولس دا غواړو چې موږ ته خیمې راکړي، موږ سره ته راکړي. موږ قلمانو کتابچې غواړو، خیمې غواړو، د ځای موږ سره چې موږ سره موږ ګرمي کړي چې موږ ته خیمې راکړي، موږ سره ته ناست.
د کلی خلک هم خوشحاله دي چې له کلونو وروسته یې د نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځي دروازه خلاصه سوي. د کلی یو بل ملا بیا خپله یو نیم جریب مځکه دې ښوونځي ته په وړیا توګه ورکړې، وایي غواړي د سیمې ماشومان یې له تیارو څخه لرې پاتې سي. د دغه سیمې قومي مخور محمد ولی ازادي راډیو ته وویل.
یو نیم جریب مځکه ملا فایده د خپل وخت پور کړی دی چې په دغه باندې مکتب جوړ شي، دغه زموږ د ولس کوچنیان دلته سبق وایي.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم مني چې د بلوچي په دغه کلی کې ګڼ شمیر ماشومان له زده کړو بې برخې دي، خو دی وایي دا نه یوازې دغلته بې برخې دي، بلکې د اورزګان په نورو سیمو کې زرګونه نور ماشومان هم له زده کړو بې برخې دي.
او اوس هم د څو اوریدونکو صوتي پیغامونه.
پیغام خدا دا چې دغه کومه زلزله شوې ده په پکتیا کې، نو خدای پاک دې دغه مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او د دې اصلي لامل د ما په نظر دا څلوېښت کاله جنګونه دي چې ولس دې په نظر جوړ شوی چې ځان ته یو سرپناه صحیح جوړه کړي، باران کې تېر اساسي زلزله کې تېراولېږي دغسې، ځکه ټول جنګونه دي زیار چا کور کنګر تېر شوی، تیارو پې بمبارونه کړي. او بله خبره پکې ضروري دا ګڼم چې دغه مرستندویه ټیمونه چې کوم هلته ځي، که نظامیان دي او که موسسو باندې کوي رضاکاران دي نو دوی ته هم خدای ډېر اجر ورکړي چې په دې کې مرسته کوي خو دغه یو شي نه دي ډېره ډډه وکړي چې د خلکو مالونو ته دې پوره توجه وکړي بس همدغه بس داسې کورونه یې وران شوي دي او اکثره ځایو کې همدغسې کېږي چې رضاکاران او مرستندویه ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپله لیدلي په آزاد کشمیر کې زلزله شوې وه خلک همدې ته تلل او صرف د چا په غم نه ول او سرو سپین او نغدې پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټول. نو په دې هیله چې دغه زما پیغام نشر کړي او دغه مسؤولین د دې خلکو مالونو ته پوره توجه وکړي. همدغه ډېره داسې بس کورونه یې وران شوي دي او مړي زخمیان پکې شوي دي. مطلب دغه مالونه باید چې بېرته په خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول. وسلام په احترام.
زه ذاکر علي زدران د پاکستان د میاول نه خبرې کوم. مونږ په افغانستان کې په زدرانو کې د زلزلې نه ډېر نقصان شوی ده او په دا باندې مونږ ډېر خفه یو. بس مونږ وس نه درسي بډرو کې ډېر مشکلات او مونږ ته که څه خدمت وي که بچېری بډر خلاصېدای شي او مونږ ځانونه در کوو که ځینې ضرورت وي انشاءالله مونږ وینه هم در کوو. او په افغانستان کې څومره ځوانان دي دغه ته یوه هیله مې ده چې جانی مالی څومره چې خدمت کوی شي ځانونه ور ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. ازادي راډیو ته غوښتل په څو شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام اوریدلای سئ. خو د خبرونې نیمه ته ورسېدو د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. د چین حکومت یو چارواکی وایي هیواد په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د چین حکومت د کابینې مرستیال سی جی کی هارانن په یو کانفرنس کې ویلي دوی له زلزله ځپلو لپاره د لازم مرستو د همغږي په حال کې دي. دوی وایي اوس مهال پر دې کار کوي چې د اړمنو بیړنۍ اړتیاوې مشخصې کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د دوی د بشري مرستو لومړی کاروان نن له کابل څخه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې 4000 ژوندي پاتې سو کسانو ته ولېږل سو. دغه ادارې نن پر خپل ټویټر لیکلي د دغو مرستو هدف دا دی چې د دغو کسانو حیاتي اړتیاوې پوره سي او د دوی لاسنیوي وسي. ملګري ملتونه وایي چې نورې بشري مرستې هم دغو ولایتونو ته پر لار دي. د ملګرو ملتونو په باور چې د وړم شپې مرګونی زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي او د وسایلو نشټوالی د ژوندۍ پاتې سو کسانو د موندلو او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز ال اکبروف پرونه وخت ویلي باور لري چې نږدې 2000 کورونه نړیدلې دي. روسي ځواکونو په دونباس کې د کلیدي ښار لیسیچانسک په جنوب کې د استوګنې دوی سیمې نیولې دي. دبداسل کې د چی روسي ځواکونه د اوکراین په لوهانسک کې د مقاومت د وروستي سنگر د بشپړ نیولو هڅه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي روسیې په لیسیچانسک او بل ښارګوټي سویردونېتسک خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړې ځکه د پوځي تحکیماتو او د درنو وسلو د کارونې سبب شوي دي. د کندوز چارواکي وایي د ځینو ستونزو له کبله د دوی د اوبو رسولو ریاست اوید کم سیوی.
په کندوز ولایت کې د شمال ختیځون د ښاري اوبو رسولو او فاضله اوبو د ریاست چارواکي وایي په هیواد کې د سیاسي تحولاتو له امله د دغې ادارې په عوایدو کې 14% کموالی راغلی. د دغه ریاست رئیس انجینیر نصرالدین نصرت وایي چې دوی په 1999 کال کې څه باندې 33 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړی وو خو په 1400 کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړی.
تحولات راغله، بانکونو سیستم قطع شو، د خلکو کاروبار کې ډېره نیمګړتیا راغله. 1993 کې د افغانۍ عواید 33 میلیونه 15500 او 311 افغانۍ وي خو په 1400 کې زموږ 28 میلیونه 15000 او 15500 او 203 افغانۍ لاسته راغلي. نظر د پیسې سره 14% په دې کې کمواله راغلی دی.
خاغلی نصرت آزادی رادیو ته وویل له تیرو څو کلونو راهیسې یو شمیر زورواکي ځینې دولتي ادارې او یو شمیر عادي خلک 1.6 میلیونه افغانۍ د څښاک د اوبو له لګښت څخه پور وړي دي چې تر دې دمه یې دغه پورونه نه دي ورکړي.
په مجموع کې مونږ 1.6 میلیونه افغانۍ طلبات لرو په خلکو باندې چې دا مخروض دي چې هم زورواکي دي او بعضې پکې دغه دي او کمزور خلک دي چې دغه وس نه کېږي چې خپلې پیسې کړي طلبات خبره ورکړي.
نوموړی له خلکو غوښتنه کوي چې د اوبو د لګښت پیسې په وخت سره تحویل کړي تر څو د دغې ادارې په فعالیت کې نیمګړتیاوې رامنځته نه شي.
یو شرکت دی خدماتي او عایداتي، زمونږ پیسې په وخت سره ورنه کړي او خپل بل تادیه نه کړي نو زمونږ خدماتو کې سادګي راځي. دغه خواهش ده چې خپل بل په وخت سره تحویل کړي چې زمونږ زیات خدمت وکړای شو.
د کندز یو شمېر اوسیدونکي د اوبو رسولو ادارې د خدمتونو له وړاندې کولو څخه خوښي څرګندوي او له خلکو غوښتنه کوي چې د یادې ادارې د اوبو د لګښت پیسې په وخت سره تحویل کړي. د ښار یو اوسیدونکي لال محمد آزادۍ روډیو ته وویل
د ابرسانې د ماسیې د موږ ډېر زیات خوشحاله چې په وخت زمان باندې اوبه موږ تره کوي او کنټرولوي یې هم، ځکه د دې له خاطره موږ د ټولو همشاریانو خواهش هم دا دی چې خپل په وخت زمان باندې دا پیسې تحویل کړي چې همیشه موږ ته دا خدمت وکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز په ښار کې څه باندې 14,000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو ګټه پورته کوي او دغه شمیر د زیاتېدو په حال کې دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي دي په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوی دی. دی ویلي چې افغان ښځې دا مهال له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي.
Let me be clear. What we are witnessing
today. اجازه راکړی واځي ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي. باچلی همداراز لښ پژم ټولګي د پورتنجونو زده کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودله او دی وویل چې دغه کار 1.1 میلیون انجونی له زده کړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغو اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه ښځو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستې په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښونځي مدیره بی بی زهرا صافی ګډون کوي. اوس هم ورځو د خپل میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. همدرد صاحب مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
دلی چشتن تعال په نامه سلامونه او نیکګلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم.
لکه تاسو چې وریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویلي دي چې په افغانستان کې محل د شوزو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی له ټولنیزو او بشري ننګ ونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې سره موافق یاست؟
اول خو باید لن یو تعریف د شته په اړه زه وایم چې شته هغه مقدسه کلمه ده چې هڅمره په اړه وایم بیا هم کمه ده. شته ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر د یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم که ګوري یو ډول تغیرات منځ ته راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کېږي، بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې ښځه ډېره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مطالري فرهنګ وجود لري. یعنی د ښځو ونډه نسبت نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې، یعنی په امارت نظام کې، د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی ورسته بل د شوز ونده په دولتي ادارو کې به کم رنګ شوی ده.
استاد حفیظه اصولی هم لمر سره د تلیفون لاره وصل شوی ده. ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې اوس مهال په افغانستان کې د شوز وضعیت سخت اندیشنې وړ دی او دی ویل دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله و زوال خپل سلامونه او سلامات تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم او زه تاسو د خبرو په تبات بله و زه هم موافقم او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي. حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي دی په دې نه پوهېږي. کاشکې دی طالبان د قلم د څوکې په زور راغلی او قدرت یې نیولی و چې دی په دې پوهېدی دی په ارزښت چې تعلیم یعنی څه او د دې خپله په خپل پښه تېشه وي نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګي نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي. نو موږ اوس هم د نړیوالو څخه لمان یو دی په دا یو کال ډېر کارونه کولی سوای او دی زموږ لپاره هیڅ نه دی کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم او خدای دې وکړي چې دا پر دوی باندې تاثیر وکړي او دوی دغه هغه ته متوجه شي او یو څه وکړي د نجونو د مکتب د شروع کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته غونډې د دې پروګرام ګډونوال ته همدارنګه تخنیکي امپارن ته او د راډیو ټول مینور ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چروغ جوړ او د افراد جمع مپرتن وي.
لکه تاسو چې واوریدل نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی او خلک په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل دي. خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله اغلی بشیر، لکه څنګه چې تاسو پیږی زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم او مخکې د دې نه چې په بشري حقونو باندې خبرې کوو غواړم د معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم چې هغه د نهه نوي کال نه تر دې کاله پورې چې 1401 کال دی د معرف بهیر. لکه څنګه چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې د کورونا ویروس انتشارات وکړل نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت شو دا غین وروسته د 2013 کال کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغییر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصه د کوزو ته راپای ولاړ شوې او هم چې دغه د 2001 کال د جوزا میاشتې اخر شپې ورځې موږ تاسو ته بخښو نو په دې کې هم تر اوسه پورې د زده کوونکو په مخ یعنی د نجونو په مخ چې دغه ټول مشکلات خود ته رامنځته شوي دي د دې په مخ دروازې بندې دي او دغه یو لوی ننګونه ده زما په نظر. او موږ په دې خبره موافق یو ګیله من هم یو چې ټولې ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې خود ته رامنځته کیږي سره د دې نه چې د افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی نه ثابت ټول اسلامي دی. خځې هغه وخت کې هم په اجازه کې راتللې مکتبونو ته او اوس هم ښوونځي ته تر اوسه پورې د دې طرحه لا نه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځي ته راشي. تاسو په نظر یا د ټول ملت په نظر دغه یو ننګونه نه ده؟ دغه یو مشکل نه ده؟ ستونزه نه ده؟ ښځو په وړاندې
مننه ډیره صافی صاحب. بلې زه بیرته تاسو ته راځم. لیمه هم درد صاحب، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمیشنری کلی ټی کلیمنټس بیا ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي او دوی باید د مشرتابه په رول کې وخت ورکول سي دوی ته. او دوی ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنتس غوندې ښځې چې د افغان ښځو دپاره ځینې بیانات ورکوي. دوی وایي چې باید د ښځو ږغ پورته سي او د دوی حقونه ورکول سي په افغانستان کې، او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستا کوم او هیله ستا چې باید ښوونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې؟
بله، زه د دوی سره همنسی یم، ځکه شرایط په دغه رقم ادامه ولري خو واقعاً زه لا ناهیله کېږم چې تر اوسه دوی هېڅ ځای ته نه دي رسېدلي. دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول، لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په تعین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې. نو که چېرې ښځې ته ونډه ورکول سي، نه په ټولنې کې د دوی ته حق حقوق ورکول سي، د دوی هغه څومره چې دوی حق لري په ټولنې کې، هغه دوی خپل هغه درد بیان کړي، فعلاً دوی محروم دي. دوی څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دوی قرار لري، خو دوی ته تر اوسه دغه نه ده ورکول سوي. دا ټول که دوی ته مثلا دغه زمینه مساعده چې دوی خپل هغه مشکلات ووایي، څومره مشکلات سره چې دوی په ستونزو سره په دغه سیالت کې چې دوی تر دغه دولسم صنفه پورې دوی رسېدلي دي، څومره ستونزو د څومره کړاوونو سره به دوی مخ ته شوي وي. یعنی فعلاً زموږ 80% د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه ایران جوړي، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی، ځکه په دغه 40 کال کې جنګ و. داسې آرامه ذهني دغه آرامش نه لري، که چېرې دوی ته داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپله ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي په برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
اصولي صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی، همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي، دوی ورباندې دا ډول غونډې کوي لکه د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې میشل باشیلی پکښې خبرې کړې دي، ستاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟
وسام دې غلي ناسو پر یو کال کې موږ ګلمن د ګرد جهانیان سم جهانیان دې کارونه کول چې په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لاس ته راوړي. دې کې دا خبرې ولنه موږ په انتوا کې قرار نیسي، نو ځکه دا خبرې دې مثبت دي، موږ امید لرو چې دا غسه غونډې او دا غسه فشارونه پر دې باندې راوړي. ګوندې خدای دې دې په دې پوسی چې لکه چې خپل موبایل چې افغانستان مکاتب ګرځې په اسلامي جواب راکړل، هیڅ کوم مشکل په مکتب کې موږ نه درلودې، د اخلاقي له لحاظه، له جزي اسلامي له لحاظه هیڅ موږ مشکل نه درلود. نو دې خون دغه ته باید پام وکړي چې د خدای دې موږ چې شي دې ته راوړل، دغه چې موږ باید په کور کې کښېنو، که وبخښي یو نه یو انسان بد اخلاق چې په کور کې کښېنې هغه خپل کار کوي، دا په مکتب پورې اړه نه لري، د کور کولای شي دې جواب ووځي. نو دې د لطف کې دا د دې دولت نیمګړتیا شي، دې د مکتبونو د جهانیانو ته دې غوږ ونیسي، ځان دې په انزوا کې پرېږدي، او مکتبونه دې د نجونو پر مخ خلاص کړي. موږ امیدوار یو چې دا کار وشي، او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دا دي خصوصا د کلي مشران، د ولایتونو مشران، با رسوخه با اعتبار خلک دیدیم قرار نه کښېني. زموږ مملکت د جرګو د سلا او مشورې وطن دی، دیدیم ټول سي هر ولایت په مسلطم های طوره د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی، آینده یې هم د زموږ د اولاد آینده خرابېږي، هم ستاسې دولت نیمګړی کېږي. آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي. زه د خپلو مشرانو څخه چې دی دي تا د سید از قندار د ولایت، د روزګان، د هر ولایت مشران دې راټول سي او دغه موضوع یې طالبان ته ووایي، غونډې دې وکړي، ټول دې سي په دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي، یو عالمه ښځه د تربیې له نګاه، د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، ګرد حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟ یو بې سواد مور اولاد تربیه کولی سي، که یو بې سواده مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي، یعنی د کور مشکلات یو بې سواده ښځه د یو پلان له مخ خپل ژوند مخ ته بیایي. نو دغه ګرد مشکلات دي چې دوی ایجادوي، هم د اقتصاد له نګاه، هم د فرزند اولاد د تربیې له نګاه، د هر نګاه دی. زموږ هر ځوان چې په
فرزند پیدا اتره کشنیات آرزو لدی چه پاینده که زد څو باید وکړم څوک باید ووسم د کورنۍ د پاره د اجتماع د پاره باید څه خدمت وکړم نو دا خو یو امید دی دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني دا کرد دا هغه وژل خو ځم فرزند د معلمینو د هغه نماینده او استادم وم نو دا شان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري یعنی باور وکړئ په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته دغه دی چې تحصیل وکړم او زه یو ښه عالي شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم خپل کور د امیدونه ارزونه په تحصیل پورې تړلې دی بیا خو اوس تاسو پوهیږو نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد دغه و خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي دا خلک خدای وګوش څنګه کېږي
مننه اصولي صافی صاحب تاسو څخه په دې اړه پوښتنه وکم تاسو د اصولي صاحب خبرې واورېدلې دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همداراز مشران باید راټول سي او د دغو ستونزو حل ولټوي تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د ښځو د پار نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کړي
نو ولې نه زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د اصولي صاحب د خبرو په تایید سره ښځینه که په زوراتو کې یا مثلا شور جوړ کړي د دې کومه د هغه وخت چې د غږ واوري کومه د هغه شنوایی وخت چې د مسجد د आवाज واوري او په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د پدغنجلې ده د یو انجلې اولاد د یو ښځې اولادم ده او په دې کې نارینه هم تعین ده دغه انجلې د نارینه ځانو یا د سړیو لور هم ده دې هم کولای شي چې د دې نه پښتونی وي او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی په خبرو مشکل حلیږي کچیر دی وغوړي نو حتمان او تظاهرات باندې کومه تظاهرات چې راو د طرفین ته هم به بنظمي وي هم دا چې دغه غږ به زمونږ سم پونی شي هر مشکل په خبرو په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي مونږه کولای شو چې مشران د علماو د طرفه درنګا سنگیری دا مکو هوای دا هر څه کولای شي تبلیغات کې شروع کړي خو ول نش کولای نارینه کولای شي لرشي هغه تظاهرات کې دي نه چې څه دي تظاهرات کې هغه کنارینه وغوړي کولای شي خپل الکان هم مکاتب ته پرینو دي دا یو حل لار کې دي لشي کولای شي خپل نارینه الکان پرینو دي مکاتب ته او چې تر انجلې نشي کولای نه څه کولای شي الکان هم حق نه لري زما په نظر کې یو نارینه تعلیم کې پوښي نو یو نارینه پوښي کچری یو انجلې تاسو سردی یا تعلیم یافته هغه ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي دواړه باید لاس یو کې او د انجونو د لپاره زمينه د تحصیل مسایت کې ځکه مونږه په افغانستان کې دا یو سنتي ټولنه ده مونږه نارینه ګان نن کوي چې ډاکټران ته لاشي نارینه ډاکټران ته ځي نوړي اما د خپل لور د تحصیل لپاره هیڅ اقدام نه کوي دې کولای شي چې بغاټ پورته کوي نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږه مشکل لري نارینه والی زموږ څخه ماینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پریږدي په دې کې ننګونی رامنځته کیږي دا پیغوت ده هغه د ځاګړي اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم سنفون نه پورته د کاونټي نشټلل مخکړه دا کچېلې د غواړي د پردي تجن نزان خلاص کې نو یوازې او یوازې تعلیم او پوها کولای شي چې د پردي ملکونو نه مونږ خلاص شو کولای شي مونږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کو او هیله مې امدار چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه کوي تنا پونچونو باندې د مامخ کې هم ویلي چې په افغانستان کې مخ کې هم د پونچونو په مکاتب کې ځینې استادان تدریس کوي ایا تاسو کوم وخت کې منجلې په اسلام جمهوریت کې هم لیدلې چې د ایجاب د کور نوځي بل ایجاب پاتې شه د کورنۍ مسؤلیت دی ایجاب خو د منجلې کده کور راوځي یا ځینې د کور راوځي هغه نارینه کنټرولول شي د کور نه راوځي د څونه ده چې خونځي ترې شي خونځي کې به موږ هغه ته وښ تاسو مثلا یا لن لباس واغوندي یا غیر شرعي ایجاب واغوندي هیڅ امکان نه لري نو په دې برخه کې زموږ څنګه د ټولو هیوادوالنه د ټولو لرونه ورونه هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په مقابل کې هغه نامه خنډه ده چې هغه هم
لاس پورته کی لاس پکار شي او د خوځ د حق نه دفاع وکړي او د تعلیم د ټولو حق دی.
همدرد صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکم، یو راپور ته به اشاره وکم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دي 1,00,000 څخه تر 9,00,000 پورې انسانان به خپلې دندې له لاسه ورکړي او ښځې به په ځانګړې توګه له دغه ستونزې څخه اغېزمنې سي. دغه راپور ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې ښځې په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله، ډېر د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه موږ په ځینې شرایطو کې قرارلو یو مینې خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته، یعنی ور سره بل دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل دغه ځای کې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کیږي. یو په یو بهانه نه، په یو بل بهانه موږ دغه ادارې ته موږ ایسته کوي، ځکه چې کمرنګه په جامعه کې موږ د ښار استادان دي تبدیلوي ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولی شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟ دغسې نور فشارو تر دومره فشارو لاندې زموږ استادان دي په دغه ادارې د دولتي ادارو کې چې کار کوي، سره چې د دولت دخوا کورونه دوی ته ورکول سوی دی، دوی په زوره د کورو څخه ایستل کیږي. که هغه اقتصادي ستونزه هر څونه ولري، دا دغه ته نه ګوري، د زور څخه کار اخیستل کیږي، دوی د دغه وظیفې څخه برطرفه کیږي. دوی ته په یوه بهانه بله بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي هغه ځای ته ولاړ شي. زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، د یو ولسوالۍ ته ولاړ شي. یعنی تاسو خپله یعنی داسې فکر وکړئ چې کار یو ښوونځی شروع شي، یو استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په 2 ساعته کې رسېدی شي، دا یو لویه بهانه ده. دا د ښځو ایسته کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دوی ځان ته دغه سیاسي دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي د ټولنې څخه. نو دغسې سل نور بهانې نور ستونزې منځته راوړي چې ښځې په ټولنه کې کمرنګه شي. دوی همدغه غواړي چې ښځه نور په دولتي ادارو کې او په مکاتبو کې بیخي آهسته آهسته صفر ته ورسوي.
اصولي صاحب، په دې اړه باندې که تاسو موږ ته ووایاست چې ښځې طالبانو ته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري؟
داسې ده چې اوس که موږ ښځو ته ووایو، که څه هم موږ تاسو پوهېږو چې حق په جهان کې په اجتماع کې په هر ځای کې حق نه ورکول کېږي، حق غوښتل کېږي. او که موږ ورته دا ووایو ښځو ته چې دوی باید وایي چې داسې ده چې د طالبانو څخه سړی هر نه توقع لري، شاید دوی د خشونت سره مخامخ دی، شاید د ترټل او دا شیان وي. زه دا نظر نه شم ورکولی، یوازنی زما نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن دی، لطف دې وکړي دغه زموږ نارینه دی، دوی خپله دغه اقدام وکړي چې د فرزانار والي د هر ولایت والي سره دوی په مسلطه میز توګه کښېني او دغه څه وغواړي چې د هغوی اولادونه نه بې سرنوشته کوي. استاد ویلي چې په افغانستان کې حال دا چې مکتبونه و او زموږ ښځې باسواد وي، دومره ځان سوځول، وژل کې وژل، پزه پرې کول، لاس پرې کول، دغه ګرده د ژوند اساس اقتصاد دی. دغه ګرده چې کېدی د دغه یوازیني عامل بدبختي، غریبي، نادانۍ، جهالت وه چې ښځې به د دې چې ژوند به تریخ و ځان ته به یې ور وچول. دا خو موږ تاسې اورېدل د راډیو د تلویزیون د رسې چې ډېر پېښې دي. دغه ګرد یوازیني منبع اقتصاد او جهالت دی. نو طالبان دې لطف وکړي، دغه ایجاب موږ خو ایجاب بې ایجاب نه ګرځېدلی او نه به وګرځېد. موږ خپل دین، خپل وجدان اجازه نه ورکوي، هېڅ طالبان ته اجازه نشته چې دا خبره موږ ته وکړي. دا د شرم ځای دی. اوس ستانکځای صاحب لورې تحصیل کړي، پخوا زموږ اشراف صاحبان چې وو هغه چې هم راغلی ګرد اولادونه یې په خارج کړو، او اوس په خارج کې دي په خلکو باندې مقاومت کوي.
دیم دغه چې د خپل اولادونه په لندن فرانسه نو ولې مسلمان ته وایي زه مسلمان نو د څه خپل اولاد تحصیل کوي او زموږ اولادونه نه پرېږدي په کور کې د کښېنو او سر دې په ګریوان کې د یو مسلمان عمل خو درس نه وي چې خپل اولاد رسوي او د بل اولاد په کور کې کښېني دا خو د دې جامعې دپاره یو بلا دی موږ چې په څلوېښت کاله په دغه مور کې سوزو یو غني علت جهل او نادانی دي که موږ مملکت باسواد وایي زموږ داسې نه کېدو او دغه حتی نصر رسیدلی هر باسواد انسان تیشی سلی امر اربانی موکی البته باسواد بیشی ام علم بلری او دانش او عمل هیچ وقت چاپ خبرو غر نخطا ویسی خپل لار خپل دخپل علمیات با اساس تاکی خپل سرنوشت خپل تاکی بد بختانه جنور جاهل او نادانی پا ملکت کنی دیدی زمور سرنوشت دبل چاپ لاس بیدی نو داخل نورم پسی بد بخت کشو نورم پسې بدبختي پدې بدبختي کې دی به هم پکې غرق داسې خو نه دی چې یوازې شي بس کورنۍ بدبختي سره د اقتصاد له نشته چې فکر کوم معلمین د خپل معلمین له هغه خبر باور وکړي چې کور په شپږ تر افغاني کرایې نیول او استاد له سانسو و زر افغاني معاش دلوري میړه یې بیکار او سپای مسو پر کور کې شنو دا دغه شپږ تر افغاني او زر افغاني دی هغه د کور مصرف پر ام د کور کرایې پا ورکول هغه څه چې په دې مېش کې 2000 ورته په بل ځای دغه څه پسروش کوی ځل نو اوس باغ څنګه کوي د هغو مسلمانانو د حضرت محمد په دې د اسلام پیروي کې حضرت محمد یو ورځ روزه نیولې او ورشي حضرت عمر یو ورځ کې انګور ورته راوړ او یا رسول الله ته دا واخه روزه دی ماته په دغه وخت کې سوالګر رالی حضرت محمد دا ورشي انګور ورکې درې واره دا مثلا تکرار شو اخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول یا رسول الله خدای زده انګور تا ته رمز دې روزه دې ماته تا غته ولا غز ضرورت لري تر ما هغه دې دې زده نو تاسو خپل اولاد تعلیم ورکوي تاسو په دین پیروان یا غری وي چې موږ اسلام راو نو په ایجاب نو لطف کوي خلک ما وشي دا خو وشل دي یوازې وجه خدای نه دی چې توپک واخلي غری ولا دا خو وشل دي چې تاسو ګرځې شزو
دا هغه حق او دین وشي ډېر مننه اصولي صاحب سلامت اوسئ د دې خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکو دی اوریدونکو زموږ له دروس رومل منولې مهم درد صاحب حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډېر مننه چې له موږ سره ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم